د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي چې فریده سیال به قربانوي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو خبر نه وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې تر را روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 12 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. WFP په یو تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دي چې لروانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب لپاره د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي چې اوسمهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د WFP راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونه لکه سیلونه او وچکالي، دوامدار اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګو نظر افغان کډوالو بیرته راستنیدل د دې کړکیچ مهم عوامل بللې دي. په استرالیا کې ډیره افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا به د پاریس په اولمپیک کې د افغان جونو ترورل شوي خوبونه رښتیا کړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی چې اتر 28 کلنه کیمیا به د ځغاستې په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغل یوسفی دوه ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې ګډون کړی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې 13 میلادي میاشت وویل چې د جنسیت انډول ته په پام سره شپږ افغانان د پاریس په اولمپیک کې د ګډون لپاره غوره کړي دي. خو دې کمیټې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو د اولمپیک د کمیټې ویان اتل مشواني پرون وویل چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې تنه نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. د طالبانو حکومت د نورو ګڼو بندیزونو ترڅنګ د نجونو او ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي موادو د صادراتو کچه 133 میلیونه ډالر زیاته شوې ده. ایرانی رسنیو دا معلومات پرون په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ د اتشې حسین روستایی له قوله ورکړي. خو دا جزئیات معلوم نه دي چې دغه لوړوالی د پخوانیو دریو میاشتو پرتله دی او که د تیر کال د همدې مودې په نسبت. روستایی ویلی چې په ټوله کې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې له افغانستان سره د غیر نفتي موادو د صادراتو ارزښت 512 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د هغه په وینا د ایران د فقید ولسمشر ابراهیم رئیسی حکومت له افغانستان سره سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوو. روستایی ویلي افغانستان د مهال د ایران لپاره 5م مهم صادراتي بازار دی. ملګرو ملتونو نن د اسرائیلو له لوري د غزې له تړانګې په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پوځ پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسلوال د لاس ګریوان جګړې په ترڅ کې وژلي دي. اسرائیلو د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکي وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغو ځایونو ته بیول شوي دي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. او روسیا وایي تېره شپه یې د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرونونه یا بې پیلوټه الوتکې شنډې کړي دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په 50 سیمو کې د اوکراین ټول 38 ډرونونه ویشتلي دي. خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې پر خاوره دا برید وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین پر قلمرو د روسیې د پراخو هوایي حملو په دوام چې لږ تر لږه 8 اوکراینی وګړي ووژل د ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه. د روسیې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې له بیګانیو حملو وروسته د روسیې په جنوبي ښارونو استراخان او ولګاګراد کې الوتنې ځنډول شوې دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په نن پروگرام کې ز فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قربانیو. دا روان کال د وری پاندن سما د طالبانو د روغتیا وزیر قلندر عباد ویلی و د هیواد روغتیایي سیستم 15 تلویخ زره فعالو بسترونو ترتیا لري، خو اوس مهال په ټول هیواد کې اوازې 2 زره بسترونه فعال دي. د روغتیا وزارت سرپرست لنړیوالې ټولنې غوښتي و چې د روغتیایي مرکزونو د پراختیا او د خدمتونو په وړاندې کولو کې له دغې وزارت سره همکاري وکړي. د پټول هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي پاړه باندې د طالبانو د وزیر چارو څرګندونه وی، خو په دې اړه دقیق ارقام لا نشته ده چې په څومره سیمو کې څومره خزي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. نن به په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې وکړو. په ټوله کې به په افغانستان کې د چې خلک روغتیایي خدمتونو ته په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې لاسرسي نه لري، د دې ترڅنګ خزي او ماشومان څومره په دې برخه کی متاثر دي، په ځنګړې توګه د خزو برخې ته به تم شو. په خبرونه کې را سره میلمانه شته هر یو د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د پولیو د لمنځوړلو د عامه پروګرام پوښنۍ مسؤل سید کمال شاه، د نسایي ولادي متخصصه کریمه امیری، د روغتیایي چارو پوه ډاکټر شاه محمد واحدیار، د داخلي متخصص ډاکټر فریدون صدران او د ربې بلخي روغتون ډاکټر مریم صدران سره په خبرونه کې تاسو ټول قدر من ستړي مشي. په فایل کې به ورشو سید کمال شاه. خغلی کمال، تاسو خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. د تاسو پیل کو، تاسو به خبر یاستي په دې وروستي ورځو کې کڅام د طالبان حکومت د موضوع رد کړل چې په کندهار ولایت کې د روسي کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، په دې کې د پولیو پیخه ثبت شوې و، دوه د پولیو پیخه ثبت شوې وي. په ټوله کې داسې ویل کېږي دغه ماشومان چې مخکې له دینه چې 15 کلنۍ ته ورسیږي، د پولیو په شمول لس ډوله واکسینونو ته اړتیا لري. تاسو راته ووایاست په ټوله کې هغه میندې چې نوي ماشومان زیږوي، دوی ته د افغانستان په ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې څومره د واکسینو لاسرسی شته؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې کومه تاسې د افغانستان صحي سیستم ته وګورو، د افغانستان صحي سیستم قسم فعالیت کوي، خو بیا هم ډېرې داسې نیمګړتیاوي هلته شتون لري چې عمده غټه نیمګړتیا په کافي اندازه د صحي مراکزو نه شتون دی. د افغانستان په صحي سیستم کې اکثره ولسوالۍ داسې دي چې په ټولو ولسوالۍ کې یو صحي مرکز وي. ځینې داسې ولسوالۍ شته چې هلته د ولسوالۍ په کچه هم روغتیایي مرکز وي او یو یا دوه نور هم وي. نو هلته که موږ تاسې افغانستان ولسوالیو ته وګورو، هغه جغرافیایي جوړښت ته وګورو، نو هغه ډېرې غټې ولسوالۍ دي. نو یو څوک په خاص ډول باندې بیا که یو مېرمنې نارینه په کور کې نه وي، دا له کوره تر صحي مرکزه پورې ځي، نو دا ډېر زیات یو ستونزمنه موضوع ده او دوی له ډېرو خنډونو سره مخ کېږي. نو همدا ډول د واکسیناسیون پروګرام د افغانستان د صحي سیستم یو ډېر مهم او عمده پروګرام دی چې په هغو کې د پولیو له منځه وړلو پروګرام هم دی. نو دا واکسینونه خو د پولیو واکسین خو خیر کمپاینونه تر سره کیږي، نور واکسینونه چې دي هغه په صحیح مراکزو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چیرې میندې او پلرونه خپل ماشومان واکسینوي، نو دوی مجبور دي په ټاکلو وختونو باندې خپل ماشومان صحیح مراکزو ته یوسي. نو په دغه حالت کې که چیرې نارینه په کور کې نه وي، نارینه کار ته تللی وي، ښځینه په کور کې وي، هغو ته شل مایله یا دیرس مایله پوری تګ ډېر ستونزمن کار دی. بیا که محرم نه وي، اوس خو هغه ستونزې هم ډېرې شتون لري. نو په لوی سر کې زده ویلی سم دا ستونزې د افغانستان په صحیح سیستم کې ډېرې زیاتې دي او ډېرو زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري. د پولیو واکسین په مورید ویلی سم کمپاینونه فکر کوم کمپاین دوشنبه په ورځ پیل شوی دی نن، نو دا به جریان لري او په خاص ډول باندې دې کمپاین ډېر فوکس د کندهار په حوزه دی. سلته په دا وروستیو کې دوه نوي پیښې رامنځته شوي او په ټول 2023 کال کې افغانستان کې د پولیو نه پیښې دي چې دا د تیرو دوو دریو کلونو په پرتله یې شمېر ډېر زیات دی او تر اوسه پورې د کال هغه تقریبا 15 میاشتې لا پاتې دي.
او خغلی کمال، علت به څه بولی او په دې اړه تاسو سره معلومات شته روستي چې دغه خزینه کارکونکي چې له کار را ګرځول شوې دي، ځکه چې د پولیو واکسین یا په ټوله کې هر واکسین به چې و کمپاین به زیاتره خزینه کارکونکو مخه ته وړه. ستاسو معلومات څه وایي چې دغه د خزینه کارکونکو لکار راګرځول څومره په دې کمپاینونو باندې اغیز کړی دی؟
د خزینه کارکونکو ونډه په ټولو صحیح پروګرامونو کې او په خاص ډول باندې واکسیناسیون په پروګرام کې ډېر یو عمده رول لري. د واکسیناسیون بریالي پروګرامونه چې د نړۍ په هر برخه کې ترسره شوي دي، مطلق اکثریت یا په ټول کې ویلای سم ټول کارمندان خزینه اوسېدلي دي. هغه څو علت لري، یو خدای علت دی کله چې ته کمپاین ترسره کوې کور په کور ځې، کله تا سره چیرې خزینه کارمند دی هغه کور ته دننه تلای شي، واړه ماشومان هم واکسینولی شي، که کوم ماشومان ویده وي هغه هم واکسینولی شي. نو هلته د ماشومانو د واکسینه د پاتې کېدو چانس ډېر کمیږي. نارینه واکسیناتوران خو تر دروازې پورې ځي، که چا ماشوم ورته راویست واکسین به شي، که نه راویست نه واکسینېږي. بیا په داسې حالت کې که موږ تاسې ته اوسنی حالت وګورو، ځینو ولایتو کې کمپاینونه مسجد په مسجد دي. مسجد ته د ښځو لپاره ډېره مشکله ده چې دوی ماشومان یوسي، نو دا یو ډېره لویه ستونزه ده. د ښځینهو رول په صحیح پروګرامو کې په خاص ډول باندې د واکسیناسیون په پروګرام کې ډېر زیات اړین دی. په افغانستان کې دا اوسنۍ محدودیتونه دا پروګرامې په خاص ډول باندې د ښه تطبیق په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ کړی دی. که څه هم په ځینو ساحو کې په غټو ښارونو کې اوس هم ښځینه کارمندانې د دې پروګرام برخه دي، کار کوي پکې، خو په ډېریو سیمو کې ښځینه کارمندانې په پروګرام کې نشته. هلته یوازې دا خبره نه ده چې هلته په اصطلاح محدودیتونه دي، د محدودیتونو ور اخوا کلتوري خنډونه هم شته. په افغانستان کې ډېری داسې سیمې دي چې هلته خزینه د کورنۍ لخوا اجازه نه وي، یا خزینه خپله زړه نښه کوي چې له کوره راووځي او کار وکړي. نو د ټولو علتونو نو چې دا بیرته یې پروګرام اغېزمن کړی دی او تاثیر یې بیرته تر خلکو پورې رسیږي چې ماشومانو ته په کافي اندازه صحیح خدمات واکسینه رسیږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی کمال، تاسو ته بیرته راوګرځم. د واکسین په اړه په ځانګړې توګه د پولیو د واکسین په اړه به نورې پوښتنې هم له تاسو ولرو. ورسره د پروګرام بلې میلمنې ته، یوه ستونزه چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې ورسره مخ دي، دا چې په لرو پرتو سیمو کې ښځینه په ځانګړې توګه هغه امیندوارې میندې چې ماشوم زیږوي یا وخت نږدې وي، یا دغه نه میاشتې چې د دوی ته باید پاملرنه وشي، په کافي اندازه دوی څومره هغه صحیح خدمتونو ته لاسرسی لري کنه. وربه شو ډاکټر صاحب مریم زدران ته. اغلی زدران، تاسې هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته وایي تاسې په ربیع بلخي روغتون کې کار کوي، دغه میرمنې چې امیندواره دي اتمن د لرو پرتو سیمونه د کابل سربیره به درځي، دوی څومره په کابل کې یا په ټوله کې د نورو ولایتونو چې درځي صحیح خدمتونو ته لاسرسی لري، او دغه فرهنګ چې مخکې ښاغلي کمال ورته اشاره وکړه چې زیاتره سیمو ته روغتیایي خدمتونو ته ښځې نشي، کلینیکونو ته ښځې نشي تللی، دا په کابل کې عامه ده که نه؟
مننه د تاسو نه، په خپل وار خپل سلامونه تاسو ملما او تاسو اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوم. راځو تاسو په سوال باندې، چون مونږ شفاخانه کې یو او ناروغان راځي، امیدوار ښځې مونږ ته راځي، مونږ وینو خپل سترګو وینو، خو باید تاسو ته ووایم چې متاسفانه تر اوسه هم د امیدوارو ښځو باندې توجه نه کېږي، د کورنۍ لخوا د نارینه لخوا توجه نه کېږي. هغه کوم شیان چې هغه باید د امیدواري په دوره کې وکړي په نهه میاشتې وکړي هغه نه کېږي، لکه خواړه، دوایی، مرکز صحي ته تلل، دا شیان ورته ښه برابر نه ده. که په کابل ښار کې ووایي، کابل ښار کې لږ مرکز صحي ډېر شوی ده، شفاخانه دي، خصوصي شفاخانهګانې دي، دولتي شفاخانهګانې دي، په کابل کې لږ ښه شوی ده، د خلک آګاهي لږ ډېر شوی ده، توجه یې لږ کوي، خو په ولایتو کې، په قریجاتو کې، په نورو ځایو کې دا توجه هیڅ نه کېږي. که داسې هم راځو چې مرکز صحي په ولایتو کې لږ وي یا هم لرې وي، میندې په خپل یوازې نه شي تلای، باید نارینه ورسره وي او نارینه هم په کار کې به بوخت وي، دې ته توجه نه کېږي. باید دوی په خپل امیدواري په دوران کې خاصه خواړه وخوري، ډېر ښه خواړه وخوري، ځان ویټامینونه اخلي، پروتین پوره وی، کلسیم واخلی او دوایگان واخلی د کم کم خونی دوایی په واخلی، دو ته برابر نکیږي. او دا د دې باعث کیږي چې د دوی ماشوم باندې هم بد اغیزه وکړي، هغه هم ضعیف راشي خپلمند هم، چون دوی که یو ځل ماشوم وزیږوي دوی په افغانستان کې فرهنګ شوی ده چې کورنۍ ډېر ماشومان غواړي، بل کال کې هغه به بل امیدوار وي او بل ماشوم به زیږوي او هغه داسې خپل هم له منځه ځي. او په مجموع ډول توجه د امیدوارو میندو باندې په نهه میاشت کې نه کیږي، او دې باندې باید وزارت سطحه ټول مسؤلین پام وکړي، د خلک آګاهي ډېر کړي، هغوی وپوهوي چې باید امیدوار خاصه خواړه وخوري، دوایي وخوري، مرکز صحي ته چیک اپ لپاره لاړ شي، او باید کله چې وخت کېږي چې ماشوم وزیږوي باید مرکز صحي کې لاړ شي، کور کې دایو باندې او بل قابلو باندې دوی باندې کور کې باید وزیږوي لاړ شي مرکز صحي ته. تاسو موږ وکولای شو چې د مور مرګ میر او د ماشوم لیکو نمبر کته کو، تاسو اوس پوهیږئ په افغانستان کې د مور او د ماشوم مرکېدو د زیږیدنې پر مهال ډېر ده، او دا ډېر یو توجه ته اړتیا لري.
په دې برخه کې ښاغلی زدران، اغلی زدران خپله دا میندې څومره توجه کوي؟
خاقلی تاسو پویگی چی پا افغانستان که آگاهی کچه دیر کمه ده، تاسو خیلی دیچ منترازی هیست نپویگی و امدای پویگی باید ما امیدواری و ماشون ویده که اون بحث نپویگی باید سوخری سوکی کم کارونه وکی چی آقای تخده او آگاهی سطح دیر کرده ده. تکه چی دی ولایت و مریضان حقا خیزی چی منترازی هیست نپویگی، حالت به خرابی، دری سالور ماشوم پل 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 شاپ شارا ولی او خپل صحت تا پون نکوی، یا هم دین آگاهی کچه دی پخوانه لک دیر شوی ده، خلق لک پوهیگی زین کورنهی ده چی دی خبرو تا پون کوی، ولادو تو پامنز که وقفه اخلی او خل خزی تا دی امیدواری پا دوران که کوخیخ کوی چی مرکز صحی تا یوسی. خب یا هم دیر تاثیر نده کلی، یعنی دیر کچه خلق ده چی نپویگی که سنگه و که دا معلومات نلری چی خپل امیدوار خزی سر سنگه رفتارو که شایان ورتوار که او آغا چی کپ تا بیا
مندنه کور ودان جنده اوسی. ربشو خغلی کریمی امیری تا، اغلی کریم امیری تا سیم ستری مشه بخیر اغلی پروگرام تا، که تا سیر تا وای مخی سید کمال شام اشاره وکرا و امدارنگ زدران اشاره وکرا چه پا افغانستان کی دغه فرهنگ چه خپل خلق مراجعه وکری او لارشی د صحی خدمات غوښتنه وکړي او څه کم دی خلګم دومره دلچسپی نه لري. په ټوله کې که د ښځو برخې ته تم شو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه تاسو سره معلومات شته هلته ښځې څنګه کولی شي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي، په ځانګړې توګه هغه چې ماشومان نه وزیږي؟
مننه ډېره زیاته اسیال صاحب، تاسو ته تاسو ولمنو ته زه ستړي مشې وایم، خیر اوسې. د ښځو یعنی د ولادي حالاتو کې او د هغې مراجعه روغتونونو ته او تحصیلات صحي ته یا مراکزو ته په درې دلیلو باندې یعنی درې دیلی یا تاخیر واقع کیږي چې دوی نشي کولی تحصیل صحي ته لاړ شي. اول تصمیم داده هغه دا دی دیلی یا اوله تاخیر د کور د طرفه واقع کیږي، یعنی دا مانا چې په کور کې د دوی څوک چې نارینه دی یا مثلا د کور واکدار دی یا کور مشر دی هغه تصمیم نشي نیولی چې آیا دوی روغتون ته موږ بوزو او که یې بونزو، دا په کور کې به ولادت کې او که به ونه کې. دغه تاخیر د وجې نه د دې حالت خرابیږي او دوی ته مثلا مشکل پیدا کیږي. دویم تاخیر د اقتصاد د کمزورتیا د عمل نه دی چې هغې پیسې نه لري مثلا د ترانسپورت خاطره، یا مثلا کورونه یې ډېر سبل عبوره دي په غرو کې اوسیږي، مثلا په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او د ترانسپورت لپاره کوم وسیله نه لري، نو دغې د وجې هم دوی تاخیر واقع کیږي. او دا غواړي کوشش کوي چې مثلا کوم موټر یا کوم بل وسیله یا حیوان یا بل پیدا که چه دوی تحصیل صحی یا کلینیکو یا دوتا ولیگی چه ده مشکل پا اطراف که زیاد یا نسبت پا کابل بانده. کابل که خو شکر الحمدلله روختونونه دی لکه ایمون دکتر سبچه واقع که در رابی بلخی روختون ده یا ملالی روختون ده یا استقلال ده یا خیرخانه ده او نور دست روختونونه شخصی روختونونه دی دی که دونه مشکل نشته دی خو پا اطراف که ده اغه مزله ډیر زیاته ده او دریم تاخیر په دې کې دی چې مثلا کله چې کلینیک ته راشي په کلینیک کې پرسونل بنوي مثلا ولادي اغه کومه چې قابلیت ده په روغتو اغه کې په مراکزو کې اغه مثلا ولادي رخصت اخستی وي یا مثلا بغي کې تنهایی و قابلیت په روغتو اغه کې په مراکزو کې په جامعه روغتونونو کې اغه کې په مراکزو کې او په اغه کې بی اچ سی ورته وي په اغه کې نو دقیقی که مثلا قابلی نوی یا که قابلی وی دقیقی مهارتونه کم وی یعنی مثلا اغا سکل و مهارت و اغا اغا نلری چه مثلا دوی و کولشی چه موتا ولادت مشکی
دل دیو بلا پختنه که اومده کتم ده طالبان و حکومت پده برخه که اوچه تا سیوس ور کرده ده خودی نمخ که چه ویلی و ده ماشون رکم شویده 15 افغانه و ترخ کتا شویده شکایتونه ده کابل نداو چه اتم ده شفخانه چه مخ که تا سیادوونه وکره داو چه دکترانه که شفخانه که ویم مریست زکر رسیده گینه که وای چه کماش چه مونگ تا برا کول که گی اغا ده ده خدمت پا برابر که چه مونگی که و هیچ نده ده خبره سمره دقیقه ده و ده تجربه ده نشتون پراته وایست زین خلق شکایت که چه دوی ماشومان چه کل پیدا که گی یا صحیح خدماتو ده چه دوی ضرورت لری اغا کسان چه دوی ده صحیح خدمتون ورکی ده دی بزای چه دوی خیلی لا بتری گی ده کل شویدی؟
جناب سیال صاحب از فکر کنم چه بدی که بله غلط فهمید است شوی وی پا مجموع که دقا که مثلا که ماش لک شو که دیر شو سعی ده دوی پروان باندی دیر تاثیر بکره وی مثلا دوی بدیر رازو تشوی وی دوی بدیر خفه شوی وی ولی زده تا وایم چه دقا ولادین سعی دکتران چه دیده دی آتفی دی روی نده خبل مین و محبت چه دی مند و سعودی سر لری هیس کلا دی پرش فنه که دی دوی سر بد رفتار و ده نکه ایچ مثلا دوی تا هوا ایچ مثلا مونگا ماش کم ده مونگا اوس هم تاسو وګورئ په دو حالاتو کې چې باوجود دې چې مثلا اوس ګرچې د اوازه وه چې ماشونه کم شوي دي او په حقیقت سه بعضو خپل ماشونه کم واخیستل یعنی دوی 15,000 افغانۍ یا 4,900 افغانۍ په دې دستور باندې واخیستلې خو بعضو روغتونونو د دې دپاره چې د دې هغه سپیناوی وشي چای ور رښتیا ده واقعت یا که نه دی د دوی ماشونه د زنانه ډاکترانو د دې پرسونل د دې هیڅ ورته اجرا نه کړل دې په خاطر باندې چې تر څو چې د دې سپیناوی کیږي نو په اوس وخت کې د عامه روغتیا وزارت فکر کوم او د امارات د ویان په حساب باندې د نورو دا اطمینان ورکړی دی چې دا د ماش کمښت د هغه چا دپاره دی چې دوی مخکې مثلا په دولت کې کار کوو او بیا د امارات په راتګ سره دوی ته اجازه ورکړه چې دوی په کور کې کینی او د دوی تر اوسه پورې یعنی دغه اعلامیه چې خپره شوې ده تر هغه وخته پورې دوی ته خپل پوره معاش ورکولو چې یعنی په حدود مثلا 3,000 14,000 داسې وو خو اوس د هغه چې شوی د اعلامیه چې شوی ده په دې اعلامیه کې ویلي دي چې هغه میندې چې په کور باندې ناستې دي نو هغې ته که دوی راځي کله کله یا مثلا حاضري امضا کوي او که نه امضا کوي مثلا د دوی دپاره 15,000 افغانۍ معاش ټاکلی دي خو وایي چې د دولت کسانو په هر حاله ډاکترانو او معلمینو د دوی دپاره دا خبره نشته ده او خدای وکړي چې دغسې شوی وي او خدای وکړي چې دا یو غلط فهمي وي او بېرته اصلاح شي خو د ما هغه ښځه بېرته خپل اول خبر ته راځم د ولادي نسایی په ډاکترانو باندې په قابلو باندې چې په روغتونونو کې د اصلو روغتونونو چې ما یاد کړل د دې کې چې کار کوي نو هیڅکله به د خبره بچانه ورته کړی دي په تر په دوی په هر حالت کې په ایمرجنسي حالاتو کې ولادي کې کمپلیکیشنونه دي ولادي دي مثلا نور مشکلات داچ پیدا کی دوی ته کشپوي کورز وینو کوي ورکوي دوی ته یعنی په خا راویا باندې دوی ته تداوی کوي او د خدمات ارزښت
مننه کور ودان ور بشو ارواپو درنګه د روغتي چارو کارپو شاه محمد واحدیار ته واحدیار صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی له تاسو پوښتمه سربیره پر دې چې خزینه په لور پروتو سیمو کې د خدماتونو چې باید یو امیندوار مېرمن تر لاسه کړي دانشي تر لاسه کولای یا نورو سي خدماتونو ته لاسرسي نه لري تاسو په آن باندې په لورو پرتو سیمو کې حتی په کابل کې چې صحیح کلینیکونه کم وي یا خلک ورته لاسرسی نه لري په ځانګړې توګه ښځې، نور څه ډول صحیح خدمتونه دي باید چې یو ښځه ورته لاسرسی ولري؟ که تاسې په دې ډول راته ووایاست چې که د ارواپوهنې برخې ته تم شو، په افغانستان کې اوس په ښځو باندې فشارونه ډېر دي، فکر کوئ کوم کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي شته دي، په دې کې به دا برخې فعاله وي که چېرته یو ښځه وغواړي ورته مراجعه وکړي؟
مننه سیاست، سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو او درنو میلمنو ته، خوشاله اوسېږئ. وو دا خو اصل کې مشکلات کومو تاسو یو ګورو دی لرو پروتو سیمو دی خارونو دا موږ تاسو په څو کټګوري باندې تقسیمولای شو. په بازو کې په خپل مریضان یا په خپل هر هغه څوک چې هغه دی مشکلات لري، خصوصا مېرمنې، هغه په دې کې مقصر دي او دغه فامیلونه په دې کې مقصر دي. او دوم مسله دا ده چې بعضی مراکز چې موږ تاسو وګورو چې یادې لکه مخکې د کسبانو ته مشوره وکړه، دا په لری خصوصا په لری پرتو سیمو کې د فنی پرسونل نشټوالی یا کمبود، موږ تاسو وګورو په افغانستان کې د صحي کارمندانو خصوصا خځې دا ډیر زیات کم دي. دغه وجه څو وجه کېدلی شي. یو وجه خدا دا چې خلک په لری پرتو سیمو ته، هغه خلک چې هغه په ښارونو کې اوسېږي، هغوی تعلیم کړی ده، هغوی یو مسلک ویلی ده، هغه لری پرتو سیمو ته زړونه نښه کوي. دا یو مسله. دومه مسله دا ده چې هلته د هغوی دپاره هغه شرایط مساعد نه دي چې دوی لاړ شي هلته. نو هلته خو بالاخره مشکل دا جوړیږي چې هغه منطقه یا هغه محل یا هغه کلی یا هغه ولسوالۍ د صحیح خدماتو نه محرومېږي. دوم مشکل غټ عمده دا ده چې حکومت په دې کې ډېر زیات رول لري. حکومت باید د داسې مسایلو د حل لپاره باید، گرچه اوسنۍ حکومت یا اسلامی امارت کوم ده تقریبا دغه انسټیټیوټونه دی دغه کوم دی د فعال دی درسونسته فارغان لري، خو په مجموع کې دا د اوسنۍ ګودرې کلونو مشکل نه ده. دا په مجموع کې د دې شلو کلونو یا فرزند کوو یا د سلوښتو کلونو راځي دغه مشکل موږ تاسو لرو په افغانستان کې چې د صحیح خصوصا خزینه صحیح کارمندان ډېرې کمی دي. یعنی ما یو وخت کې یو راپور کوته چې هغوی وویلې چې تقریبا په افغانستان کې څو چنده، یعنی په نه پوهېږم اته چنده وو که نه چنده کمبود سره مخ دي نسبت ډاکترانو ته د نورو صحیح کارمندانو کمبود.
یعنی ستاسو پان باندې چې دا خزینه پرسونل موږ نه لرو، ډاکټران موږ نه لرو، یا هغوی چې شته لرو پرتو سیمو ته نه ځي، دا د دې سبب شوی ده چې ښځې ونشي کولی په لور پرتو سیمو کې صحیح خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي؟
بله، زه دې خبرې ته راځم. یو عمده مشکل هم دا ده. دوم مشکل دا ده چې په دغه لویو ښارونو کې په شفاخانو کې چې کله مریض راځي هغې ته یو عامه پوهاوی د عامه پوهاوي کوم پروګرام نشته. ګورئ موږ تاسو خو په دې اطرافو کې چې وګورو اکثریت ښځې بې سواد او بې تعلیمه دي، هغوی په اکثر شیانو باندې نه پوهېږي. او که موږ تاسو وګورو افغانان خصوصا د ښځې بیا دې شیانو ته ډېر زیات توجه ورکوي چې ولا ماته ډاکټر صاحب داسې وویل زه باید داسې وکړم، یعنی تر خپل حد وسه پورې کوشش کوي. فرضاً که موږ تاسو وګورو په دولتي روغتونونو کې وګورو، چون زه دوی ملامتوم ځکه نه چې په دوی باندې فشار ډېر زیات ده. تقریبا په کابل کې چې وګوري د څلور درس ولایاتو نه په دې دولتي شفخانو ته دغه مریضان راځي، په دوی باندې فشار ډېر ده او دغه کم ده، ظرفیت پکې کم ده، یعنی گنجایش کم ده او دوی باندې فشار ډېر زیات ده. خو د عامه پوهاوي دپاره باید دوی یو پروګرام ولري چې هغه نشته. فرضاً یو ښځه ده چې د ماشوم پیدا کیږي، هغه باید په دې باندې وپوهول شي چې ګوره تا دغه ماشوم پیدا ده او دې ته دغه 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 واکسینونه، دغه واکسینونو فواید او دغه واکسینونو د نه کولو اضرار هغه مور ته وویل شي. نو د مور خو بیا اولاد او اولاد باندې خامخا زړه خوږیږي، هغه تر خپل حد او امکانه پورې کوشش دا کوي چې دغه مشکلات حل کی. ما یو وخت کې په دې دغه ام اس اف یو شپ باز شفقانی د ډاکټرانو به سرحد شفقانو کې ما ولید یو وی د دې لپاره خاص کسان د کډیو په زنانه او په مردانه بخش کې کسان استخدام کړي وو چې یو ته پیدا وی دي چې تاسو کوشش دا کوي چې خپل ماشوم ته خپل شګې ورکړي او خپل ماشوم ته واکسینونه وکړي. خو په دولتي شفقانو کې دا یو عام حوالې لپاره پروګرام نشته.
او تاسو یادونه کړئ چې دا خصوصا په خانه یو چې پرسونل کم وو صحیح پرسونل کم وو اوس د انجونی له پانتونو نه فارغيږي. فکر کوي دا تاسو ور سره نورم ډیریږي.
بالکل دا خو طبیعي خبره ده. طبیعي خبره ده چې دغه نه فارغان نه ډاکټر صاحبانو باندې اکثریت تاسو وکتل چې په دې اوسني وخت کې ډیر لوستي کسان ډیر مسلکي کسان چې پکې ډاکټران هم شامل وو د ملک لاړل ووتل کمبود سره ډیر زیات مخ یو په هغه وخت کې مخ اوس ډیر زیات مخ یو.
خو په ټوله کې ډاکټر صاحب په دې اړه مرسته
ضرورت دی
که په دې اړه مراته وایي اوس هغه پرسونل چې په کابل کې موږ لرو یا کوم یو نیم کس چې کو غواړي زړه ښه کې لري پرتی سیمې ته لاړ شي هلته پر روغتیایي خدمتونو وړاندې کړي یا په کلینیکونو کې کار وکړي. که چېرې دوی مونږ غواړي موږ بیرته فارغان هم ورته ونه لرو. د افغانستان د لرو پرتو سیمو دغه ستونزه چې ښځې نشي کولی هلته صحي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي فکر کوي څومره به ورسره لویه شي او د څه ستونزو د ډېر ډېرېدو امکان پکې شته؟ لکه د میندو مړینه به بیا ډېرېږي، د ماشومانو مړینه به ډېرېږي، څه داسې ستونزې سره به دغه کلیوال خلک مخ کیږي؟
دا یو حقیقت تاسو کو ګورئ چې مدن متحد دی دبليو ایف پی یو راپور ورکړی و غی کې دا ویلي چې تقریبا ماشومان زیات ماشومان د پخوا په پرتله باندې له خوارځ واقعي سره اخته دي. دغه وجه دا ده چې دلته په خزو کې عامه په هوای نسته. د خزو لپاره هغه پروګرامونه یا فرضاً هغه واکسینونه یا هغه صحي خدمات کوم دی په لاره پروتو سیمو کې نسته. نو دا طبیعي خبره ده چې د صحي خدماتو نشتون د عملی نشتون یا د سټاف نشتون په لرې پرتو سیمو کې دا مشکلات طبیعي خبره ده منځته راوړي. خو خبره دا ده، زه ما خپله خبره تکمیلوله، هغه دا ده چې په دې کې ټول موږ او تاسې یعنی والدین جمع حکومت او جمع صحي پرسونل په دې کې مسؤل دي چې تر هغو پورې عامه خلکو ته د دې پوهاوی ورکړي چې ورته وایي چې یاره دغه شینه ضرور دي. او په افغانانو کې موږ او تاسې د څه سیستم شته چې کله عامه پوهاوی ورکول شي بیا په هغه باندې اکثریت خلک کوشش کوي. ګوري په لرو پرتو سیمو کې چې موږ تاسو کې وګورو، یعنی هغه شیونه چې هغه د یو ماشوم د صحت لپاره ضرور دي هغه ډیر عادي دي پیدا کیږي. نو یعنی داسې نه ده چې په ښارونو کې هغه شایسته او په کلو کې نشته. نو خو دا ده چې عامه پوهاوی ورته نشته. عامه پوهاوی باید ورکول شي د خلکو لپاره. نو د عامه پوهاوی د کمبود له وجې نه دغه مشکلات تاسو وکتل چې ماشومان د خوارځ واقعي سره اخته دي، هغه همدغه وجه ده چې عامه پوهاوی په خلکو کې نشته.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. ښاغلی سید کمال شاه، تاسې ته به راوګرځو. مخکې واحد یاره یادونه وکړه چې دغه د خارونو زیاتره صحي پرسونل چې د زړه نه خکې چې کلیوالو سیمو ته لاړ شي. که تاسو د واکسین په اړه باندې راته وایست، د پولیو واکسین عموما د دروازو تر شا خلکو ته ورځي او ما مخکې مې یادونه وکړه، تاسو ځواب هم راکړو چې زیاتره دغه ښځینه پرسونل به دروازې به خلکو ته ټکولي، ماشومان به ورته راوستل. دا چې ښځې اوس په دې برخه کې نشته، دا په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه کوم کسان چې د پولیو واکسین اوس مخې ته وړي، ستاسې پان څنګه به دوی برابرۍ جوړوي به او که د هغوی په ځای باندې دوی نارینه نیسي چې دا کار ترسره کړي؟
اصل کې لرو پرتو سیمو کې پخوا هم د ښځینه شمېر ډېر زیات نه و. پخوا هم هلته نارینه ډېر وو په خاص ډول باندې. په افغانستان کې ځینې کمې داسې ساحې شته چې هلته په لرو پروتو یا په ولسوالیو په کچه باندې هم ښځینه وو کار کوو. له پخوا دا شی دی چې هلته پخوا هم نارینه واکسیناتوران وو، اوس هم الته نارینه واکسیناتوران استخدامیږي او دوی پاغو سیمو کې لاغه محل نه کسان انتخابیږي او هغه الته د پروګرامونو په مخ وړي. دا یو ستونزه ده. بل طرف ته زه غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم. کله چې د پولیو کمپاینونه ترسره کیږي کوم وخت ما کار کوو هغه ساحې چیرې چې ښځینه کارمندانې کار کوي کور په کور ګرځي په ښارونو کې او په ښار کې هم هغه نورې ساحې چیرې چې نارینه کار کوي د دې ترمنځ یو توپیر موجود و. هغه ساحې چې چیرې ښځینه کارمندانې کار کوي د هغو هغه د کوریج ډېر ښه و په پوښه کې ډېر ښه و یعنی کم ماشومان دلته د واکسین نه پاتې و په پرتله د هغو سیمو چې نارینه کار کوي. نو دا هغه خپله د ساحې هغه سیمو خپله لیدلی په اصطلاح حالت دی. بل طرف ته که بیا مونږ وغواړو وګورو په نوره نړۍ کې چیرې چې د واکسیناسیون پروګرامونه تطبیق شوي دي د ښځو رول پکې ډېر باریز پاتې شوی دی او تقریبا اوس که ته مثال د هندوستان هیواد راواخلې هلته چې کوم څوک واکسین کوي ماشومانو ته یا عامه پوهاوی ورکوي هغه ټولې ښځې دي. ولې ښځې دي؟ هغه په دې خاطر ښځې دي چې یوه ښځه کور ته تلای شي هلته میندې پوهولی شي میندو ته پوهاوی ورکولی شي کور ته نینې تګ کې خنډ نشته. دا چیرته امکان لري چې یو نارینه مبلغ دی یا د پوهاوي کارمند دی ورزی په دروازه کې درېږي په کور کې نارینه نسته؟ آیا دا امکان لري چې ښځه راولي دروازې ته؟ د افغانستان په کلتور کې په رواج کې خو دا هېڅ امکان نه لري. نو کله چې دا شیان امکان نه لري په دې اساس باندې د ښځو رول ډېر زیات دی ډېر زیات مهم دی تر څو چې ښځینه په داسې پروګرامونو کې لکه واکسیناسیون د دوی شمېر ډېر سوی نه وي او دوی ونه اوسي داسې پروګرامونو بریالیتوب ډېر چانسونه یې ډېر کم دي.
تاسو فکر کوئ دا چې اوس په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې نه پېښې ثبت شوې علت یې همدا ده چې په دې برخه کې ښځینه کار نه کوي او نارینه نشي کولی چې هر ماشوم ته واکسین ورسوي؟
دا څو علته لري. یو علت یې همدا ده چې په افغانستان کې که موږ تاسې وګورو د پولیو ناروغي په له نړۍ باید په 2000 کال کې له منځه تللی وای. 2000 کال نه تقریبا دا د 24 کاله نوره وختي چې افغانستان بس هم له لاسو ګرېوان دی ورسره. یو غټ علت یې همدا ده چې په افغانستان کې په کافي اندازه سره ښځینه کارمندانې ښځینه واکسیناتورانې نه دي پاتې شوي پروګرام کې تر څو دا پروګرام یو ښه او بریالی پروګرام واوسي. نور مسایل هم سالته بزینو ساو کې کور کور کمپاینونه نه تطبیقیږي. د وایرس په خپله په افغانستان کې له یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال دی له پاکستان نه افغانستان ته د پاکستان افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ دی چې هغه وایرس له یو بل هیواد ته انتقالوي او په لوی سر کې زه ویلی سم چې د کمپاینونو کیفیت په هغه کچه نه دی چې باید واوسي. نو دا ټول هغه علتونه دي چې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو ناروغي شتون لري.
په ټوله کې که د ښځو برخې نه یې راووزو یا که دا وایو چې په افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ښځینه صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري د نارینه وو په اړه باندې وایست ځکه چې که کلینیک نه وي دا په دې معنی چې ښځه هم لاسرسی نه لري سړی هم لاسرسی نه لري او که کلینیک هم وي پرسونل پکې نه وي یا دوا پکې نه وي. فکر کوئ داسې ځایونه هم شته چې هلته کلینیک شته مثلا ساخت مانشته روغتیایي مرکز شته خو نه پرسونل لري نه دوا لري او حتی هغه کوم کسان چې د یو کمپاین لپاره لکه د پولیو د واکسین د کمپاین لپاره دوی ټاکل شوي وي دوی سیمو ته ورځي خو کافي واکسین ورسره نه وي؟
داسې سیمو په افغانستان کې ډېرې شته چې هلته روغتون شته ساختمان شته خو ډاکټر پکې نشته قابله پکې نسته نرس نسته پکې یا کشتون ولري په اصطلاح د ډاکټر په ځای یو داسې څوک کار کوي چې هغه ډاکټر نه وي. نو دا ستونزې شته. د افغانستان کله چې ولسوالیو ته څوک سفرونه وکړي بیا دا ستونزې دوی ته معلومیږي چې هلته ډېرې زیاتې ستونزې دي. د دوا کیفیت ده. د دوا کیفیت په افغانستان کې یو ډېره غټه ستونزه ده په خاص ډول باندې تر کومه وخته پورې چې به د افغانستان د صحي د خدمات چې دي یا په اصطلاح روغتونونو ته خارجي دوا ورکول کېده راوړل کېده هغه د دوا کیفیت ښه و خو وروسته د دوا دغه داسې دی چې هلته دا پریکړه وسوه چې دوا به خپلې کمې د مراکز صحیح سي دي ولایتونه انجوګانو ته ورکول کیږي او دا پروګرامونه د خدماتو انجوګانی په مخ وړي که انجوګانو لپاره به ډیره ګټه دوی په د دوا په خرید او فروش کې ده هغه به کله چې دا پروګرام تطبیقوي هغه به د کیفیت پسې نه ګرځي هغه خپلې ګټې ته ګوري نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده دوا که راشي کیفیت یې نه ایښه نو دا خپله یو بل ډیر غټ چالش دی او پاته سو دی پولیو واکسین دی تطبیق په حق لکه زه وایم د پولیو واکسین تطبیق کې خو نارینه دوی سیستمونه وګماري هغه ځي کوشش کوي چې خپل ساحو ته ځانونه ورسوي هغه لاغه محل نه خلک ټاکل کیږي خو په لوی سطح کې زه ویلی سم تر ټولو بهترین شاخص یا انډیکیټر سې دی هغه خپله د پولیو وایرس دی که چیرې کمپاینو کیفیت ډیر ښه واوسي پولیو کې ستونه به نه رامنځته کېږي نو تا به دلته نیمګړتیاوې شتون لري چې دا ستونزه اوس هم په افغانستان کې شته
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم او اوس به هم یو اورېدونکی راسره د دوی ته باور شي نو مراته واخلئ له کوم ځای مالک نیولی او څه پوښتنه لري
ډېره زیاته مننه برده جان اختر محمد خادم احمد هلمند ولایت واشنګټن تاسو هم درنګ مېلمنو ته سلامونه پیل کړم شوې
مننه کور ودان د خپلې سیمې د روغتي مرکزونو په اړه سره لن نظر شریک یو څه پوښتنه لمېلمنو لري مېرمنې
ډېر زیاته مننه دلته خو دغه کوم روغتیا مرکزونه چې دی یو خو شمېر کم دی مثلا د ولسوالۍ نفوس په ډېر زیات شمېر کم دی او بل د شجنه او شمېر بیخي پکې کم دی هغه کم داسې کسان پکې شته چې هغه د دې جوګانه دی یا مهارت نه لري چې باید ځای په کلینیک کار وکړي کم شمېر داسې شجنه پکې کار کوي او بل خبر دا چې کم دلته دغه د شجنه سره ځینې هغه کور په کور دغه شرکت دواوي د ترازی هغه بیا پیشګاری ورته لګوي نو کله ته کم خونه یې کله نو راځته د شډینو ته ګټه کی دا نارینه راځي دا نارینه پر ټولو کلی په کلی ګرځي دوی ورته د پیشګاری لګوي دا په نظر باندې باید شجرات لري دا هغه شډینو د احکار کوي
اها خاتم صاحب په دغه سونه به تاسو سرویر ټول په هلمند کې خلک پوي ځکه چې په افغانستان کې کلټوريستونز دې اجازه نه ورکړي چې خزه دې نارینه ډاکټر ته لاړ شي لدی سرویر هم بیا که تاسو په سیمه کې یو ډاکټر وي هغه ولې کارت نه پریښودل کیږي چې لاړ شي کار وکړي
درمن نه پیغام نو چې داغه امکانات نهسته که څنګه حساب لوړ خو ما د سمخ کې یادونه وکړه په سیمه کې چې هغه کوم په خپل په کلینیک کې په واشر ولسوالۍ کې کوم دی هلته ډېر لوړ خپل دوی شمېر کم دی او بل هغه دغه مهارت نه لري چې نل څوک ورته دغه په غوښه خاص سره خلاصيږي کله یې څوک څنګه جواب کړي کله څه ورته ویلي مثلا دا تکړه کسان نهسته چې هغه سې ډاکټرانی او بل دا چې کله دا نه نارینه چې ما یادونه درته وکړه چې راځي په کلو کې ډېر خلک کته ما دغه واکسینونه نشي لګوي شته نو ته دغه نور ستنی وي شته نو ته ډیره ګټه کوي مثلا مرته معلومه ده خو اکثره خلک اجازه نه ورکوي دا نارینه راغله د طبي مرته خپل څه دي د ستوري یا لاټ پټ کو هغه ورته فشار کوي نو دا نه مناسب ګڼي بس نو پرېږدي یا کوټ پټ نستا یا کوم ورکه کاچ دغه نه ورکوي
مننه کور ودان خادم صاحب ژوندۍ اوسې چاړي کده نیولې و بل اوریدونکو مې سره د نوم مرته وخلې کوم زماري کني ولی خیاده دوی اړیکی بیرته پریشوه ډاکټر صاحب زدران که تاسې ته راوګرځم خاړی کوي وصل د دوی ته باور شنو مراته وخت لکم زې مړی کنی والی
امبالې پرې دې زما ځا غوري
سړی مشه قاری صاحب په خیر راغلی مهرباني له تاسې اورو
تشکر خیر وشه سلامونه تاسو باندې کوم تاسو ملمنو ته ټول کار کوم کو تاسو سلام علیکم و رحمت الله و برکات
ستړی مشه مننه کور ونه قری صاحب لطفا خبرې مور لاندې کړی چې ملمانم ډیر پته م پاتې دی او
ولاندې خبرې دادی خبره خو پر دې شهادت باندې د روغتیاي مسایلو پر اساس کې ده او خصوصا د اوناشق کشر زوایم چې ان د اوناشق کشر د شهادت پر اساس کې الته واده کولای شي چې وزړو وزروت زمينه د کار مسايده شي او نوي ور وزل شي د خوښ مر د تعلیم پارسه کې نو کې خواريو تر څو چې نوي ور ونر وزل شي هغه زړیم هغه بعض خلکو چې په شاوو کې تعلیم کړی دي هغه ولري اطراف مونږ کې کوته نشي تلای نو چې د ارکلی د پاره د ار کور د پاره یا خصوصا د ار محل د پاره یو و دوی و دریو د مېرمنه ور وزل شي د شهادت پرسه کې نو بیا د شهادت پرسه کې خلک موږ پیشرف کولای شي او بل دا چې د دوی ماشونه لور شي دغه ماشونه چې پیلن دوی ته ورکول کیږي دا ماشونه قابل د غنجي د دوی قابل د کفایت نه دي د دوی کفایت نشي کولای باید دوی ته ماشونه لور شي
مدن کور ودان ژوندۍ اوسې قری صاحب چاړي کې دنیولې وه او له دې ښه نظر نه مو ښاغلي زدران تاسې ته به راشم که تاسې راته وایي دغه شکایت چې زموږ مخکې اورېدونکي خادم صاحب وکړو چې په کافي اندازه باندې کومې ښځینه چې کار کوي دوی مهارت نه لري. زه به تاسې یو لنډ مثال درکړم. د کابل په دې سب سیمه کې هلته د غاښونو ډاکټره د قابلي وظیفه مخې ته وړي او کله چې ستونزه رامنځته شي بیا هم دغه کلینیک او هم دغه ډاکټرې یو څه ستونزې جوړي، یو بې باوري په ډاکټرانو باندې رامنځته کیږي. په ټوله کې په دې برخه کې کوم ښځینه ډاکټرانو چې کار کوي او ښځو ته بیرته خدمتونه وړاندې کوي دوی ته څه کول پکار دي؟ ځکه چې هم د ډاکټر هغه حیثیت پکې ژوندی پاتې شي، هم د شفاخانې بې اعتباري پکې رامنځته نه شي.
مننه د تاسو نه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې تعلیم او تربیه په هنتون ښوونځي ټول خزینه ته بند ده. یو علت دا کېدای شي چې باید بېرته پوهنتونونه خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، خبیرا شي، درس وایي او په مسلکي توګه یو ډاکټر شي. دویم علت دا کېدای شي ځکه چې په افغانستان کې د اقتصاد کچه ډېر کټګه دل یعنی خلک ډیر اقتصادي مشکل لري. د دې لپاره هغه د تاسو د سبسټ مثال ورکو، هغه د سبسټ دی او خپل ځان باندې مسولیت اخلي. یو ډاکټر هم او کار کوي تر څو چې یو څه پیسې پیدا کړي، یو څه کار وکړي. کله چې لیک تو دوی ماشینه لوړ کی چې بي بخش ماشینه لوړ کی چې هغه مو کوي شي چې داد از را آرام فکر باندې خپل کار او خپل مسلک باندې توجه وکړي. او بل دا چې ځکه چې ځینې د مون فرهنګ باندې ډېر د شیان ته چې ښځینه ته ډېر مشکل ده، لکه چې تاسو وایي په ولایتو کې مرکز صحي نشته، که مرکز صحي نشته یو سوق نشته مسلکي، یو ډاکټر یا قابله پکې نشته، نو دا هم ورته مشکل ده. ځکه چې که څوک مسلکي وي او ښه ډاکټر وي، ښه قابله وي، نو هغه که ولاړ شي ولایتو کې کار وکړي، کېدای شي د هغه کورنۍ ورته اجازه ورنکړي، وایي هلته امنیت نه ده، ژوند هلته سیف نه ده، ته خپل ځان نه شي هلته ساتلی، خلک تا باندې راځي، یا امارت اسلامي به تا نه پرېږدي، یا تا ته به بل مشکلات پیدا شي. یو علت یې دا ده چې د کورنۍ مشکلات به وي او د فرهنګ مشکلات به وي چې په کلینیکو کې مسلکي کسان نه پیدا کېږي. یا کېدای شي یو کلینیک کې هم مسلکي ډاکټر هم وي، مسلکي قابلان وي، خو هغه ته تجهیزات نه وي. که تجهیزات نه وي نو هغه نه شي کولی چې ښه خدمتونه وړاندې کړي.
او په ټوله کې په دې برخه کې د خلکو ساس غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو د لرو پرتو سیمو یادونه وکړه که څه مالته ښځې صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خو په کابل کې مثلا دوه درې قابلي دي چې بیکاره دي، دوی غواړي چې هلته کار وکړي لاړ شي، خو دغه ستونزې چې تاسو یادې کړي که فرهنګ ده، که نامني ده، یا د کورنۍ له طرف نه اجازه نه ورکول دي، په دې برخه کې خلکو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ له خلکو څه غواړي چې څه همکاري په دې برخه کې دوی وکړي؟
مننه تاسو نه زده ما د خلکو نه د ټول نه وختنه داده چې خپل انجونی باندې پی دی تعلیم وکي، درس وایي، په هنتون وایي، ځان یو چې تورستوي. د مون فرهنګ او دود او دستور داسې ده چې که ښځه وي هغه باید کور کارونه کې پخلی وکي، ماشوم وزیږوي، لوی کی، بس د مون په فرهنګ کې نور څه نشته. خو زه د ټول خلکو نه مې هیله داده چې فرهنګ مات کې خپل خزینه ته اجازه ورکړي چې پخه اورات پس تاثیر باندې د کور نه وځي، خپل تعلیم وکړي، درس وایي، خپل خلکو ته خدمت وکړي او هغوی ته زمینه برابره کړي چې خپل نور همچین ښځو ته خدمت وکړي.
مننه اغلی امریکا، تاسو راته وایاس خغلی زدران یادونه وکړه چې دغه فرهنګونه باید مات شي او یوازې ښځه په دې باندې ټوله د کارونې خلاصه نشي چې هغه واده وکړي او ماشومان وزیږوي. کله چې د ماشوم د زیږون یا ډاکټر ته د تک خبره شي، افغان نارینه ډیر نه خوښوي چې ښځې نارینه ډاکټرانو ته لاړ شي، او هڅه یې هم دا وي چې دوی باید یو ښځینه ډاکټر ته ورشي. لکه زه تاسو ته وایم چې په نسایي ولادي برخه کې ډیره دا ستونزه وي، یا حتی موږ کله کله دغه ښځینه مریضانې چې د غاښونو تکلیف لري دوی ډیر زړه نښه کوي چې نارینه ډاکټر ته ویسي. په دې برخه کې بیا څه کول پکار دي؟ هم ښځینه ته خپله ښځې ته چې هغه په کور ناسوي یا واده کوي، او هم عام ولس ته، عامو خلکو ته، هغوی چې دا نه خوښوي چې ښځینه په شفاخانه کې کار وکړي او کله چې ماشوم راوړي یو نارینه لاس لاندې ماشوم رانه وړي.
سیل صاحب مننه در تاسو نه زه د ډاکټر صاحب زدران دی وخوده کڅوک دی وخوده دغې خبره لږ یعنی نسبی تاییدوم او نسبی نتاییدوم ایده بخاطر بانده چه گوره پا داغا عرضه دی خدماتو که چه دی دو اصول موجودی یو عرضه ده یو تقاضا ده پا افغانستان که تقاضا به حد زیاده ده خو عرضه که مشکل ده دی چه گوره زه فکر کم چه ده افغانستان به یگانه مملکت وی چه پاگی که ده قابلگی ده نرسینگ او ده شخصی تبابت یعنی تب آغا زفت زیاد شوه و ده اوسانه یو ورسته یو کالو کی سخت زیاد شوه و خو یعنی دار دار موجود و چه دوی با یعنی قابلی بشی دوی با مثلا دکترانی شی خو دوی تا با چوک ماش ورکی دوی تا با مثلا وظیفه بچنگ شی و دوی با دکوم از مثلا خپل آید لاستراوری خو اوز در خبر بیخی سرچپش بلا یعنی تعداد دموگا به اندازه زیاد تعداد قابلی لرو مثلا دکترانی لرو دی شخصی پنتونونه چه پارغ شویدی دولتی پنتونونه پارغ شویدی خود ده گیله لگ دی مونگه دی دولت نه دی داده چه خدای وکی چه ده مزله زر تزره حل شی اغا داده چه سیال سب چه دوی تا زمینه دی تحصیل برابر نوی مثلا قابلی خپلا مثلا ستاج بونی که عملی کار زدن کلی او بیا ولایت تا چلار شی دخینه هیچ کار نقصد کیدی او بل داده چه دکتر سایبانی اکثر تب خلاص کرده دوی تا زمینه دی اکمال تخصص دی تخصص تخصیل دو پارا زمینه نشته ده یعنی دی دیر وقت رئیسی که گی چی دی دوی نه امتحان نده خصیل شوه دی تخصص دی نارینه و نخصیل کی گی دی الکانو نخصیل کی گی ولی دی خزینه و نده خصیل شوه نو داغه یو دوائم مزله ده نو دیر زایو که چی دی پا شخصی پنتونونه دی تب فارغ شویه جونکه ما لیدلی دی او زی پخپلا در خپل خپلوانو نه دا بعد خاطره دا لرمه چی دوی یو زی تیبو ویل او بیرته بیا شخصی پنتونو تا مراجعه وکلا چون قابلگی دروس پوری هم روانه دا شخصی پنتونو که و پر شخصی اغی که متوسط تیبی که دوی بیرته قابلگی ویل نو دا پدی مانا بانده دا چی دوی اغا 15 کالا یا 18 کالا خپل تحصیل دی قابلگی قربانی کلا یعنی تبابت دیر سختی باندی ویل که 18 کالا ویل که یا مثلا 9 کالا تا استاج و ترشی پوری خودوی باید دوی بخاطر باندی چه خپل اغا زدکلی نه پا فایده جگه که یا مثلا دوی خپل یا قابلشی یا لارشی مثلا کارو که دوی لار قابلگی تا خوب اوز بیت سرقم تا دی در قابلگی در مغی که مثلا چه دوی عملی کار دی پارا روختونو که کار با نکری چرت با کارو که چرت با زدکلی دوی دپاره دغه زمینه باید مساعده شي چې مثلا دوی پرختونونو کې کار وکړي زده کړي او بلار شي بیا ولایت ته پوله او بل خبره د خلکو نه د موږ تقاضا د موږ د ماهیله دی و دی د ډاکټر په صفات و سپینې چپنې په صفات باندې زده خوښ دي نه کوم چې د هر منطقي خلک که کابل تراغ دیدی مثلا که خریات تراغ دیدی ایدون ماهیله دا چې هغه خپل خويند مند چې تحصیل کړی دی دغه تحصیل ته د احترام ور لري هغه د په غاستر ګورته وګوري هغه ته د مثلا جرأت ورکړي چې دوی لا شي په پروتوسي مو کې هغه ته وظیفه اجرا کړي چون دغه دوی کلای دی مثلا دوی د خپل ولایت نه مثلا د غزنی نه مثلا د پکتیا نه پکتیکا نه د خوست د نور و نور ځای نه کنه دی راغلي دی کابل کې پنتونو نه وویل خو دوی د خپل کلی لپاره اوس په امنیت مشته دی کدی لا شي په خپل کلی کې وظیفه اجرا کړي دا به د خلکو دپاره ډیر ښه وي او دغې نه به ډېره توده تو در کلی وشي دې په خاطر باندې چې دوی ته هلته زمینه مساعده شي او بله ښېګڼه دا ده چې په هغې کې ښاریاتو کې مثلا په هغې کې مرکز کې دیماند یا ضرورتونه کم دی دی بخاطر باندې چې دلته شفقانه ډېرې دي هر څوک کولی شي چې شخصي هغه ته روغتون ته هم لاړ شي دولتي ته هم لاړ شي شخصي کلینیک ته هم لاړ شي معاینهخانې ته لاړ شي نور ته لاړ شي ولې په اطراف کې چې دی هغلته هغه ضرورت ډېر زیات دی ولې ارزان شته دغلته نو باید داسې وشي چې هغه لاړ شي ولایتو ته دغه لږ تحصیل هم چې کړی دی مثلا دوی لار شي هغلته خپل مهارتونه وښیي او هغلته خپله وظیفه اجرا کړي د فامیلونه مې د ما خدا خواهش دی چې خپل کلیو ته د خپل بانډو ته د لاړ شي په خپل کلي کې دی سیال صاحب زه نه وایم چې په خپل کلي کې د دوی عملیاتونه وکړي زه نه وایم په خپل کلي کې مثلا په هغې کې د دوی پیشرفته صحي خدمات یا روغتیایي خدمات عرضه کړي خو هغلته کولی شي چې مثلا یو ناروغ ته دوی سیروم بند کړي دی کولای شي چې غلطه یو قانون ورته وای دی کولای شي چې مثلا یو پیشکاری ورته ورکی دی کولای شي مثلا یو دوا نوم ورته واخلي ورته وای چې د دوا داس خپل کې د رقم خپل کې دی کولای شي چې مثلا ولادي راهنمایګان ورته وکی دی کولای شي مثلا تغذیه د پاره دی کولای شي د اما کوهوی د پاره د نور نور برخو د پاره کولای شي چې دی غلطه مفید واقع شي او غلطه خپل دند په مخوس
مننه کور ودان وحدیر سپتاسه تر از کتا سره ته وایس چې په افغانستان کې د خوځو په برخه کې کوم تم شو یوازینی مسلک چې ټول خلک غواړي او د نارینه وو برخه کې ډیر عادی ده چې ارشنه پښتنه و کې کغه مکتب نه نوې خلاصې وي غواړم ډاکټر شم غواړم ډاکټر شم اوس کراشو په افغانستان کې موږ یادونه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک صحیح خدمتونه لاسرسي نه لري په داسې حال کې چې هر کورنۍ غواړي زوی یا لوري ډاکټر شي پداس یو وضعیت کې چې اوس مثلا په کابل کې پرسونل ډیر د خپلر پرتو سیمو کې نشته ده د دې توازن لپاره په ټول کې ډاکټرانو ته کاغه نارینه وي کې خزینه وي او حکومت ته څه کول پکار دي د توازن څنګه رامنځته کولای شو
مننه سیال خوري خبره دا چې په حکومت ته اول دا پکار دي چې غوی په خپل موجوده کوم شفاخانه یا کلینیکونه چې کوم لري او دا د دې لپاره د زنانو بستونه ورکی او دوه مسله دا ده چې عام خلکو خبره تاسو وکړله عام خلک دې مسولیت هر هغه څوک چې د کډفسبانو ټوکی دي چې دا هر څوک وړي چې یو مسلک زده کړی دی یو قابلیت دی یا نرسنګ دی زده کړی دی او هر څوک دا کوشش کوي چې هغه دې په مرکز کې یا په لوی خارونو کې خپل کار ته ادامه ورکړي تر هغه کې چې په لوی خارونو کې ظرفیتونه شته موږ تاسو مشکلات ټول په اطرافو کې لرو په کلو کې لرو چې الحمدلله اوس هغه امنیتي مشکلات مخکې ډیر وو اوس کم دي یعنی امنیتي مشکلات نشته یو ته په کار ده چې تر دې نه چې په خارونو کې د دې لپاره ځانونه تم کې دوی لار خپل کلو ته خپل محل ته خپل ولسته او خدمات وړاندې کی یعنی تاسو نه تاسو یقین وکړئ کله چې افغانان په خلو کې یو صحیح کارمند ګوري نو کاغذ نه نه وي کمردانه وي ډیر زیات د احترام په سرګ باندې ورته ګوري زه به تاسو ته یو مثال درکم په لوګر ولایت کې یو وخت کې په خروار ولسوالۍ کې یو په اصطلاح الچوی راغلی و یعنی له قابله راغلی وه تاسو یقین وکړئ چې هغه خلکو به دومره زیات احترام ورته درلود چې یعنی هیڅ چاته او هیڅ کس ته دومره احترام موجود نه و لکه دې قابلیت ته احترام موجود و په اطرافو کې د ظرفیتونه شته د موږ تاسو اطرافو کې خلک چې دي ډیر باعزته درانه افغانان په مجموع کې ډیر باعزته درانه خلک دي یو دې ته ډیر زیات احترام باندې قائل دي او زمينه مخه ورته برابر ده زمينه دا د ظرفیت الته نسته خلک د خلکو ضرورت زیات ته ا دې ډاکټر صاحب خبره چې کنور هیڅ نه هغه د کنول وهلو یا فرزن کنور خورته وهلې یا فرزن دوا ورته تطبیقولې شي تاسو وګورئ په اطرافو کې د وی پچکاری لپاره خلک ډیر لرو ساحو ته ځي یو پچکاری ډاکټر ورته ویلي کې د غین ډیر لرو ساحې لپاره ځي نو دغه د تورته دغه مشکل ده چې البته پر غصه کې دغه خدمات نشته نو کچیرته د خدمات البته موجود وسی کې نو ممکن چې خلک دلری ساحو ته د تګ ضرورت احساس نکین دا مشکلات ده نو د موږ ډیر مشکل غټوم ده یو خلک تعلیم وکي خصوصا زنانه قشر هغه بیا وایي چې نه زه خو په خار کې کوم او خار کې وظیفه کوم او دا کوم او هغه کوم او اطرافو ته ځوې نه کوي هغه سره یو وختنی وهم موجود دا غدا د سدینامنی وهم ده نو اوس الحمدلله مشکلات نشته او مشکلات کم دي نو کولای شي هر څوک تلارسي اطرافو تلارسي خدمات واندي کی خدمات وکي نو ترڅو به خلک هم له دې مشکلاتو نه خلاص وي او د دې به هم خپل مسلک طبيب استلاب دي احترام پر سرګه کتلی او خپل خدمت په وړاندې کړی
مننه کوم ودان ډاکټر صاحب یو هغه څه چې ما د لرو پروتو د سیمه پاړه باندې اوریدلې دا چې کوم ډاکټر صاحبانه چالتزي زنه پیګم د معلومات به څومره دقیق او د موصول خواله ته په دندو ګمارل کیږي ماشونه نسبتا غوینه چې په خارونه کې وي کار کوي خو نسبتا خو دا چې د خبره څومره دقیق ده زه په دې نه مطمئنه اوس به ورشو سید کمال شاته کمال صاحب که تاسو ته په دې رسته یو کې وایو هغه څه چې موږ په دې خبرونه کې ور باندې باسو کړه دا چې پرسنل په لوی ولایتونو کې شته خو دوی زړه نه خکې چې د افغانستان لرو پروتو سیمو ته لاړ شي هلته خدمتونه وړاندې کړي هلته خلک آماده دي چې خدمتونه ترلاسه کړي خو نه امکانات شته د وا کیفیت مخنه ده او زیاتره غوښتنه د ښځو ډاکټرانو لپاره ده چې د مرکزي یا د لوی ښارونو ښځینه ډاکټرانې زړه نه خکې چې د ولایتونو ته ورشي په ټوله کې با سره راټول کړو په دې برخه کې د خلکو مسولیت څه جوړیږي او د حکومت مسولیت څه جوړیږي تر څو موږ وکولای شو یو داسې متوازن سیستم رامنځته کړو چې د ښار او کلو ترمنځ دغه د خدمتونو د وړاندې کولو کومه فاصله شته د لمنځه لاړه شي
تر ټولو ښه لار خو زما نظر دا دی کله چې یو څوک لطیبه پارغیږي ډاکټر کیږي په هغه باندې د حکومت له طرفه کدا پریکړه وي چې دی وګمارل شي په لرو پروتو سیمو ته ولېږل شي یو کال دوه کال هلته دی باید خدمتي کار وکړي دا یو لار ده د افغانستان سیستم په پخوا کې هم داسې وو نو په پخوا کې کوم تاسو هغه خو ګورو تل د بدبختی او مخ کې چې افغانستان د سلوي 15 کال دی د دینه مخ کې د افغانستان صحیح سیستم کته وو ګوري هر څوک چې بلته په پایره کې ده هغه به استول کېده خدای دې وکړي به ډیر واړه کلی تاسو ول کې دوی د کابل ډاکټر وو چې ته به فراکی وکړي ته لېګلې واسطه مجبور او مکلف دی بته نو او سني چارواکي هم دغه یو لار ده کې دای سي دوی ډاکټران ولېږي او د دې تر څنګ قابلګانې چې دا شته قابلګانې دي یو خو د امکاناتو موضوع هم ده دوی عادي کل شغل لري سیمې ته قسم په موسسې کې د بي پي اچ اس ان جي او ګانې دي چې دا صحیح پروژې ورسره دي دوی لپاره کوم څوک چې لري زی ساهو ته دي ولسوالو ته دي یو الاونس ورته ورکوي اضافي نو دا سی یو تشویقي شی که موجود وي حتما
به ځانګړي کې چې وخت ډېر کم ده